دا مشال ډیو د ازم تاسو کوربه سره لمومند په پیښور کې د شپې 11 بجې شوی په دې خبري غړي کې راپور نه لرو خو تر هڅه مخ کې درته را دي سات خبرونه ولا دکوم
لومه د مهم خبرونو لنډیز پاکستان کې د نگران وزیر اعظم ٹھاکر لپاره هڅې روانې دي د خوایلی ضلع پولیسو د ګوزن واکسین ډلو امنیت ساتلو اعلان کړی او د بشر حقوقو نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د طالبانو دوه کاله واکمنۍ کې د خلکو ځپل زیات شوی
او زه خبرونو تفصیل
په پاکستان کې تر هغه وروسته د نگران وزیر اعظم غوره کول لپاره هڅې پیل شوې چې د هغه هیواد ولسمشر محمد عارف علوی د قومي اسمبلی ړنګولو سپارښتنلیک لاسلیک کړ. د اګست پر 9 شهبا شریف د وزیر اعظم په توګه ولسمشر ته سپارښتنه کړې وه چې اسمبلی ړنګ کړي. د ولسمشر عارف علوی دفتر د چهارشنبې ماسخوتن ناوخته پر ایکس چې پخوانی نوم یې ټویټر وو په بیان کې ویل چې له عین سره سم یې د اسمبلی تحلیلولو سند لاسلیک کړی دی. د ولس مشل اقدام سره وفاقي کابینه هم لنګ شوی. تر دې مخکې د پاکستان سرکار ریډیو د اگست پر 9 په یو رپورټ کې د شریف په حواله لیکلی وو چې د لنډمهالي حکومت جوړولو لپاره مشورې روانې دي. د رپورټ لمخې پخوانی وزیر اعظم شهبا شریف ویلي دي چې په دې لړ کې په قومي اسمبلی کې د مخالفو ګوندونو له مشر راجا ریاض سره خبرې کوي. د پاکستان له عین سره سم پخوانی وزیر اعظم او په اسمبلی کې د مخالفو ګوندونو پخوانی مشر باید په درې ورځو کې د لنډمهالي وزیر اعظم پر نوم سلا شي. د قبایلی ضلع پولیسو کمیټه وایي چې دوی پولیو ټیمونو ته د سیکیورټۍ نه ورکولو پریکړه بیرته اخیستې او بایکاټ یې ختم کړی دی. د کمیټې یو مشر ډی ایس پی مظهر افریدی نن مشال ایډیو ته وویل چې بایکاټ یې ځکه ختم کړ چې هم نن ورته د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر اختر حیات خان باور ورکړ چې غوښتنې به یې ومنل شي. یاد بی چې د اګست په 9 په خیبر، مومندو، باجوړ او ځینو نورو قبایلي ضلعو کې د پولیسو د بایکاټ له امله د پولیو ضد واکسینو کمپاین ځنډېدلی وو. د قبایلي ضلعو پولیسو له حکومته غوښتي چې دوی ته دې هم هغه ټول مراعات ورکړل شي کوم چې د خیبر پختونخوا په نورو سیمو کې پولیسو ته ورکړل کیږي. په دې مراتو کې د قبایلي ضلعو د پولیسو ترقی هم شامل دي. د یو بل خبر لمخې د خیبر پختونخوا په بنو کې وسلوالو د ګوزړ واکسیني ډلې ساتونکي سرتیرې وجلې دي. د برو د پولیسو یو چارواکي محمد زمان خان مشالې ډوته ویل چې پولیس سرتیری کامران د اگست پر 9 پر میران سړک د ګوزړ څاسکو ورکوونکي ډلې د امنیت دنده ترسره کوله چې وسلوالو ور باندې ډزې وکړې چې پکې هغه جوبل شو. د په خبره نوموړي وروسته په روغتون کې سا ورکړه. د حملې ذمواري لاچا نه ده منلې خو محمد زمان خان زیاتوي چې پولیسو مقدمه دایره کړې او د پیښې پلټنې روانې دي. دا په داسې حال کې ده چې د اګست له 9 راهیسې د خیبر پختونخوا په یو شمېر ضلعو کې د پولیو واکسیني کمپاین روان دی. د قبایلی سیمو ځوانانو سازمان ټرایبل یوت اسوسییشن غوښتنه کړې چې د پوز مشر لخوا د قبایلی سیمو لپاره اعلان شوي فنډونه دې په سمه توګه ولګول شي. د تنظیم غړو د اګست پر 9 په پېښور کې د خبرې غونډې وروسته مشال ډیو ته وویل چې قبایلی سیمې وار له مخه وروسته پاتې سیمې دي، نو پکار ده چې د قبایلو لپاره اعلان شوي 1.3 اربع روپۍ په سمه توګه د دوی پر تعلیم او روزګار ولګول شي. د قبایلي ځوانانو د تنظیم مشر مرتضی محسود مشالې ډوته ویل چې په سیمه کې د یو جلا سیکرټریټ له جوړېدو سره بعد دوی د ستونزو په حلولو کې مرسته ترلاسه شي.
سره سره په ټولو نه غټه خبره وه د دې سیکرټریټ وه. مونږ به دلته راتلو مختلف ډیپارټمنټ کې به منډې درډې وهلې خو چا به هم آواز نه اورېدلو. نو اوس به مونږ ځان ته سیکرټریټ وي، ځان ته به زمونږ افسران وي، نو په دې کې به مونږ ته خپل مسایلو راوړو او د هغې د حل کېدو به مونږ ته ډېر اسانی وي.
د یادونې دا چې د اګست پر 9 د پوز مشر جنرال آصف منیر د پېښور په بلایحصار کې د قبایلي مشرانو جرګې سره د لیدو پر مهال د قبایلي ضلعو د ترقیاتي کارونو د هغې د څار لپاره د یو سیکرټریټ د جوړېدو تر څنګ د سیمې لپاره د 1.3 اربع روپو اعلان وکړ. او د بشرکونو د څار نړیوال سازمان وای د طالبانو چارواکو د 2021 کال د اگست په 15 د افغانستان د واک ترلاسه کولو وروسته د ښځو او جنو پر حقونو رسنیو محدودیتونه لا نور سخت کړي دي. سازمان نن په خبر پاڼه کې ویل چې په تیرو دوو کلونو کې طالب چارواکو ښځو او جنو ته د زده کړې، کار او د نورو حقونو ورکولو څخه انکار کړی دی. د سازمان په خبره طالبانو په رسنیو او اطلاعاتو ته په لاسرسي پراخ بندیزونه لګولی دي. نړیوال سازمان په خبر پاڼه کې دا هم ویلي چې افغانستان د نړۍ له تر ټولو ناوړه بشري ناورین څخه شمیرل کیږي چې له 28 میلیونو څخه ډیر خلک بیړني بشري مرستو ته اړتیا لري. ملګرو ملتونو راپور ورکړی چې 4 میلیونه خلک په سخت خوارځواکۍ اخته دي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د بشري حقونو نړیوال سازمان د تازه څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې د طالبانو حکومت چارواکو ویلي وو چې د جنو تعلیم په اړه تګلاره جوړوي او د شریعت چوکاټ دننه د ښځو حقونه خوندي دي. د رسنیو په اړه د طالبانو دریځ دی چې له قانون سره سم رسنیو ته د کار اجازت شته. او تر دې مهال مشال خبرونه خبرونه مو له مشال رادیو اورل. تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو .com هم اوریدلی شئ. په دې غړي کې بعد نورو موضوعاتو ترڅنګ واوري چې په پاکستان کې د نگران حکومت ټاکلو لپاره هڅې روانې دي. دا چې نگران حکومت ته کارپوهان څرنګه ګوري،
د نگران حکومت ته اوسه پورې چې څومره جوړ شوي دي، د هغې نوال د 1990 تر ننه پورې زما په خیال باندې نه خو غیر جانبداري.
او په دې به هم خبر شي چې په کراچۍ کې د یو وکیل د خلاصول لپاره پرلت روان دی.
او هغه قدم به دا شکل چې کومې د پاکستان مین شارا دي هغه هم کېدای شي بند وو او بلاول اوسه هم لاړ شو.
او پر دې به هم خبر شي چې قبایلي ځوانان د پاکستان ریاست ته څه غواړي.
پوری هم التا صحیح سکولز نشته دي، تا د سکولز صحیح طریقہ جوړ کی، کالجز وغیرہ، ٹیکنیکل کالجز یا میڈیکل کالجز، یونیورسٹی د سې زګج اغي 5 لاکھ پلس آبادی د صرف دوانه.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو لمشال لړیو سره اوسه. هو سمو د خبرونه لومړی موضوع اوریدونکو، په پاکستان کې په 9 اگست قومي اسمبلی د ماتېدونه پس د نگران وزیر اعظم د جوړولو لپاره د سلام مشورې په اخري مرحله کې دي. د نگران وزیر اعظم لپاره سیاسي ګوندونو د یو ریټایرډ بیوروکریټ، یو پخوانی جج او د خزانه د پخوانی وزیر په شمول بیلابیل نمونه تجویز کړي دي. وزیر اعظم شهباز شریف د حزب اختلاف مشر راجا ریاض سره په دې اړه سلا کوي. کارپوهان د راتلونکو ټول ټاکنو په اړه شکمن دي او باوري نه دي چې انتخابات به په خپل وخت یعنی نوي ورځو کې دننه ترسره شي. نور تفصیل د اسلام آباد نه زموږ خبريال راشد خټک راکوي.
صدر ډاکټر عارف پروی په 9 اگست د شپې د وزیر اعظم شهباز شریف په وړاندیز د خپلې مودې د پوره کېدو نه 3 ورځې وړاندې قومي اسمبلی ماته کړه او په ملک کې د نگران وزیر اعظم د جوړولو لپاره هلې ځلې پیل شوې. شهباز شریف قومي اسمبلی ته په خپل آخري وینا کې د نگران وزیر اعظم د جوړولو په اړه په 9 اگست وویل،
تو رائے یا صاحب سے کل میں ملاقات کروں گا،
زبا پتے اڑا دا حزب اختلاف مشر راجہ ریاض سره سبا ملاقات کوم، دا عین مطابق پر دا نگران وزیر اعظم پر نم خبر کو سبا لمڑے ملاقات تے پا عین کی دری ورز محلت شتا کنوا بیاو پا دو ورزو کی دا پرلیمان کمیٹی یونم خو خیی که کمیٹی ہم فیصلہ انو کرد بیا با چیف الیکشن کمیشنر پا دو ورزو کی دا نگران وزیر اعظم نم اعلانوی.
اس کے بعد پھر دو دن چیف الیکشن کمیشن کے پاس جائے گا.
تجزیہ نگران وایي چې د آی ایم ایف د پیسو د نړیوال صندوق سره د پاکستان د تړون په وجه زیات امکان دی چې یو اقتصاد پوه د نگران وزیر اعظم په توګه معرفي شي. ژورنالیست او تجزیہ نگار مبارک علی په دې اړه مشال اړیو ته د پښتنې په ځواب کې وویل،
د وخت نه وړاندې لکه اسمبلی ختم شو نه یو میاشت اضافي میلاو شو د نوي انتخاباتو لپاره، یو بل د کونسل اف کامن انټرست د غونډې وروسته انتخابات د 2023 چې کوم مردم شماری ده د غې په بنیاد باندې بکیږي، کیږي نه هغه لپاره اضافي نور وخت پکار دی، کم اس کم یو سل شپک شل ورځې، نو لکه 2-3 میاشتې دغه شوې، نو دا ټیک ټاک لکه موده جوړیږي چې د جلیل عباس جیلانی یا د تصدق حسین جیلانی په ځای باندې یا چې رضا ربانی کوم مخه تر غلې د اسحاق ډار نوم مخه تر غلې، نو دا غې په ځای باندې زیات تر غوره کاندید حفیظ شیخ
د پاکستان سینټ یو قرارداد په منظورولو سره د الیکشن کمیشن نه غوښتنه کړې ده چې په خپل وخت په ملک کې د انتخابات کولو لپاره ګامونه پورته کړي. ځنه تجزیه نګران د راتلونکو انتخاباتو د ځنډیدو سره سره د دې د متوقع نتیجې په اړه هم د شک اظهار کوي. پدې اړه تجزیه نګار ابرار سعید مشال لډیو ته وویل
شاید الیکشن جو ہیں ابھی بھی وقت پر نہ ہو اور ان کو یہ ڈیلے
کیدای شي چې انتخابات په خپل وخت ونه شي او ځنډول شي. د نوومبر د مشمارې خبره هم ده. د نګران حکومت جوړخ په دا خبره واضح کړی چې انتخابات په نومبر کې کیږي که د راتلونکي کال په مارچ او اپریل کې کیږي. خو که په انتخاباتو کې تحریک انصاف برخه اخیستو ته پرې نه ښودل شي نو نړیوال به دغه انتخابات ونه مني
اور انټرنیشنلی بھی اس کی اپروول نہیں ہوگی.
د دمنې وړ چې د نګران وزیر اعظم دفتر د پیپل پارټۍ لخوا د پخواني فارن سیکرټري جلیل عباس نوم وړاندې شوی دی. د دې نه علاوه د خزانې د یو پخواني وزیر حفیظ شیخ، د مسلم لیگ یو مشر او د خزانې پخواني وزیر اسحاق ډار، پخوانی جج شکیل بلوچ، پخوانی چیف جسٹس تصدق حسین جیلانی، پخوانی وزیر اعظم د مسلم لیگ نون مشر شاهد خاقان عباسی، پیر پګاړه او مخدوم محمود احمد نمونه هم اخیستل کیږي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو د خبرونو، رپورټونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال ریډیو سره اوسئ.
صدر عارف پلوی د اگست پر نهمه د وزیر اعظم شهباز شریف لخوا لیږل شوې سمری په لاسلیک کولو سره قومي اسمبلی هغه تحلیل شوې ده. دغه راز په خبر پاڼه کې ویل شوې چې صدر عارف پلوی د 55مې مادې د لومړي شق لاندې اسمبلی تحلیل کړه چې ورسره حکومت او پاکي کابینه هم تحلیل شوه. دا چې پاکستان کې نگران حکومتونه جوړول کله پیل شوي، نگران وزیر اعظمان څوک څوک پاتې شوي دي او دوی شفافه ټاکنې کړي او کنه پړ د شنواس رزي دارا پور ورو.
د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف الوی قومي سیملی تحلیل کړي. د اسمبلی آئینی موده د را روان دي 13 اگست په شپه پوره کیده. خو وزیر اعظم شهباز شریف د مقرر نیټې نه څلور ورځې وړاندې د اسمبلی د تحلیلولو درخواست ورکړ. د نگران حکومت تر جوړېدو پورې به شهباز شریف د وزیر اعظم په څوکۍ ناست وي. پاکستان کې تر دې وخته و نگران وفاقي حکومتونه جوړ شوي او دغه لړۍ د 1990 کال د شپږم اګست راهسې شروع شوي. هم په دغه نیټه د بېنظیر بوټو حکومت نسکور کړی شو او د هغه وخت اپوزیشن لیډر غلام مصطفی جدوی د ملک نگران وزیر اعظم مقرر شو. د بېنظیر بوټو حکومت د هغه وخت ولسمشر غلام اسحاق خان د آئینی اختیار مانا د آئین د 55مې مادې د دویمې برخې یا سیکشن د لاندې ړنګ کړو. د سیاسي او پارلماني چارو کارپوه قریش خټک نه مشال رډیو پوښتل پاکستان کې نگران وزیر اعظم یا حکومت کله دومره با اختیار پاتې شوی چې ګنې بی طرفه او شفافه انتخاباتي کړی وي؟
د نگران حکومت ته اوسه پورې چې سومرم جوړ شوی دی دا غین اول د 1990 والے تر نن پورې زما په خیال باندې نه خو غیر جانبداری او نه ردی مقصد دی چې دا په ملک کې دی غیر جانبدار او صفا ستره انتخابات وکړي، بلکې همیشه نه همداوي چې د یو ګوند خلاف او د بل ګوند په حمایت کې دی هغه کار وکړي او دا غي ګوندونه بدلیږي. خو د نگران حکومت چې دی دا غي دا کم طریقې کار دی، د پښا چې کم خلکې هغه مستقل دی.
د جتوی نگران حکومت د شپږم اګست نه تر شپږم نومبر 1990 پورې وو. تر هغه وروسته د منتخب وزیر اعظم نواز شریف حکومت هم د دغه آئینی اختیار د لاندې ولس مشر غلام اسحاق خان ختم کړو. نو په 1993 کې بلخ شیر مزاری نگران وزیر اعظم مقرر شو. خو هغه وخت د سپریم کورټ لخوا د نواز شریف حکومت واپس بحال شو. د بلخ شیر مزاری نگران حکومت په شپږویشتم مئی 1993 کې ختم شو. دغه حکومت نه دیرش ورځې وو او د سپریم کورټ د فیصلې نه وروسته وزیر اعظم نواز شریف او ولسمشر غلام اسحاق خان استعفاګانې ورکړې وې او دغه استعفاګانې د مارشل لا نه د بچ کېدو لپاره په شریکه سلا ورکړې وې. په دغه وخت نگران وزیر اعظم لپاره لټون شروع شو. نو د ملکي مقتدر قوتونو لخوا په امریکا کې استوګن موین قریشی نو وټاکل شو.
پاره کې بیر هغه وخت چې دی د فوج مشر چې و هغه دواړه چې دی په دې خبره مجبور کړ چې صدر دې استعفا ورکړي، وزیر اعظم دې استعفا ورکړي. نو بیا پاره کې خلک دا وایي موین قریشی چې دی د مالیاتی ادارو او د پاکستانی فوج د سربراهانو چې کوم مشران دي دوی په سلام مشوره سره چې دی هغه دلته پاکستان چې دی نگران وزیر اعظم لګو او هغه د پاکستان سیاسي قوتونو نور واستي سم دغه لغی په شناختی کارت باندې چې دی د کور شې دی پتا لیکلی واغم نو وزیر اعظم هم هوس پتا و
موین قریشی دا 13 جولای نه تر د 19 اکتوبر 1903 نویم پورې نگران وزیر اعظم 1908 نویم کې د بی نظر بوټو دویم حکومت هم دغه وخت ولسمشر فاروق احمد خان لغاری د آئینی اختیار دلاندې ختم کو نو په 8 نومبر 1908 نویم کې ملک میراج خالد د ملک نگران وزیر اعظم ټاکل شو د میراج خالد حکومت څنګه په پیښور پونتون کې د پاکستان سټڈی سنټر یا مطالعه پاکستان مرکز په خوانی چیئرمین پروفیسر ډاکټر فخر الاسلام مشاد رډیو ته وویل
اغه اگر چې د پیپل پارټي سره دا تعلق خداغه شرافت دا پټول خلکو واضح او نه به سب پروتوکول غستونه سټډیر زیاتې شاخرچانې کړي وي
هغه وخت چې په 1999 کې د منتخب وزیر اعظم نواز شریف حکومت ته هغه وخت پوزي مشر پرویز مشرف اړنګ او په اقتدار قبضه وکړه او په خپل نگرانی کې د انتخاباتي کمیشن په عین مرسته انتخابات وکړل نو دغه انتخابات هغه وخت متنازع وبلل شو ځکه د نوې جوړې شوې سیاسي ډلې چې مسلم لیگ قاف نومیده حکومت پکې جوړ شو مسلم لیگ قاف د پاکستان تر ټولو اولنی منتخب حکومت و چې خپل عیني موده مانه 15 کاله یې پوره کړل او د حکومت د مودې د پوره کېدو وروسته 15 نگران وزیر اعظم محمد میا سومرو وټاکل شو دا ټاکنه د نومبر په 14 2009 کال کې شوه چې تر د 24 مارچ 2008 پورې و لا غوړستو د پاکستان پیپلز ګوند حکومت جوړ شو او دا غي موده چې پوره شو نو د 25 مارچ نه تر د 5 جون 2013 پورې د ملک نگران وزیر اعظم میر هزار خان خوسو مقرره شوه په 2013 کې چې د مسلم لیگ نون حکومت ختم شو نو اخیری اووم نگران وزیر اعظم د سپریم کورټ په خوانی مشر قاضي ناصر الملک مقرر شوه چې دا هغه موده د جون د اولنې نیټې نه تر د 13 اگست 2013 پورې و د قریش خټک په خبره چې په نړۍ کې نگران حکومتونه او یا وزیر اعظم نه مقرریږي بلکې د منتخب حکومت په دوران انتخاباتي کمیشن د خپل آئینی اختیاراتو د لاندې ټاکنې کوي
په پاکستان په تاریخ کې چې د دې نگران حکومت نه څه ښه کارکردګي کړې ده او نو پر راتلونکو ورځو کې د دې نه چې دې څه خط توقو ده چې دوی به خیر جانبدار آزاد او شفاف انتخابات وکړي شي او په دې کې څه رول ولو بولې شنو په کار چې دا ختم کړی شي د دې سره تاسو به وګورئ چې راتلونکو یو هفته به چې دې سره ډېر غیر مستحکم طریقې سره په سیاست کې کله به یو نوم راځي او کله به بل نوم راځي سیاسي عدم استحکام پیدا کیږي په کار چې دا ختم کړي شي
دا چې را روان نگران وزیر اعظم به څوک وي او بیا دا چې ګینه نگران وزیر اعظم به د انتخاباتي کمیشن په آئینی حدونو کې دننه په دریو میاشتو کې انتخابات وکړي شي دغه خبره لا هم نه دی معلومه خو ویل کیږي چې ګینه ممکنه ده چې د نوې سرشمیرنې وروسته د انتخابي حلقو د زیاتېدو او یا کمیدو وروسته به انتخابات ممکنه شي نو بیا دا چې نوې انتخابي حلقې جوړېدل به څومره موده واخلي نو دغه معلومات لا هم نه دي شوي شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور
مشال ریډیو ته وګورئ اوس راځو یو بل موضوع ته د خبر پختونخوا ترګری زده اداروي په جولای کې د جمرود علي مسجد سیمه په جمعه د ځنمرګي برید سہولت کاران یې نیولې دي د سی ٹی ڈی چارواکی ڈی آئی جی سہیل خالد اگست 15 په یو خبری کانفرنس کې دا وکړه چې د جمرود په یو جمعه ځنمرګي برید نا قانونه ګرځول شوی وسله والې ډلې طریقې ډلې باندې پاکستان کړی وو نو موړی ویل چې د ځنمرګي بریدګر شاوخوا اته سہولت کاران یې نیولې دي سہیل خالد زیاته کړه چې په باجوړ خار تحصیل کې د جمعیت العلماء اسلام وفی په غونډه کې ځنمرګي برید چې د اسلامي دولت ډلې خراسان څنګه کړی وو په تړاو یې هم د پلټون لپاره یو شمیر مشکوک کسان نیولې دي دور تفصیل سیمینه د مشالډیو خبریال فرهاد شینواری راکوي
د اگست په 9 نیټه د خیبر پختونخوا ترګری زد ادارې سی ټی ډی ڈی آئی جی سہیل خالد یو خبری کانفرنس ته د وینا په وخت ویلي چې د جولای په 15 نیټه په جمرود علي مسجد سیمه کې په یو جماعت کې ترسره شوی ځانمرګي برید پیښې خواوشه اته سہولتکاري نیولي او دا غوینه د تحقیقاتو په وخت مهم معلومات ترلاسه کړي نوموړي ویل چې په جمرود کې دا ځان مرګي برید نا قانونه ګرځول شوی وسلواله ډلې تحریک طالبان پاکستان تر سره کړای
تو گروپ ٹی ٹی پی خیبر ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو تنظیمیں ہوتی ہیں یہ ان کا علاقہ ہوتا ہے اور اس علاقے میں وہ تنظیم ہی خود ہی کام کرتی ہے تو یہی لوگ پہلے بھی ملوث رہے ہیں
دا ڈلا ٹی ٹی پی خیبر دا او تاسو ته معلومه دا چې دا کوم تنظیمونه وی دا په خپل سیمه کې کار کوي او دا ډله په نورو حملو کې هم ککړه ده دا ځانمرګې برید د انصار افغانی په نوم یو تن تر سره کړی چې د دغې پیښې نه څلور یا پنځه ورځې وړاندې د تورخم په پوله په غیر قانوني لارو باندې افغانستان نه پاکستان ته داخل شوی وو او په لنډ کوتل سلطان خیلو کې یې د اسد پردي په نوم تن سره په یو کلا کې د برید تیاری کړی وو اسد پردی مهم نیولی دای پخوانی ملګری دی او دا دواړه په افغانستان کې هم په یو ځای سره پاتې شوي
اور یہ اکٹھے افغانستان میں بھی رہ چکے ہیں
د جولای په 15مه نیټه د خیبر ضلعي پولیسو ته د جمرود په علي مسجد غار بوکلی کې د دوا مشکوکو کسانو د موجودګۍ اطلاع ملاو شوې وا چې هلته پسې ورسېدل نو یو مشکوک تن جماعت ته ورداخل شو او چې کله د پولیسو یو اډیشنل ایس ایچ او عدنان پرده هم جماعت ته پسې ورننوتو نو هغه مشکوک تن ځان پورې تړلی بارودی موادو ته چاودنه ورکړه چې جماعت ورسره پریوتو او عدنان اپریدای پکی ووژل شو د خیبر ضلع پولیسو دا وکړی واچ د دې ځانمرګي بریدګر یو بل ملګری ابوذر اپریدای د پیښې د زاینه ژوندۍ نیولای وو او هغه منلی چې دې ځانمرګي بریدګر ته د بارودو ډک واسکټ اچولای وو او غوښتل چې د پولیسو په ګاډي او یا هم د اف سی ځواک په ګاډي باندې برید تر سره کړي خو خپل هدف ته و نه رسیدل د جولای پاتو وشتمه نیټه هم د سی ټی ډی لخوا جاری شوې خبر پاڼه کې ویل شوې وو چې دا برید انصار افغانی په نوم تن تر سره کړای او د په شمولي 15 کسانو پر ضد د دغه پیخي اف آی آر درج کړای وو شپاغي اف آی آر کې په موخه نیول شوې د ځانمرګي بریدګر سہولتکار بزار پریدای او ورسره عبد الله شلمانی کمانډر ایوب او کاشف هم شامل وو د خیبر پختونخوا ترګری ضد ادارې سی ټی ډی ڈی آئی جی سہیل خالد زیادہ کھڑے چپ باجوڑ کے د جمعیت علماء اسلام پر جلسہ کے ځانمرګي برید ذمہ واری د اسلامی دولت داعش ڈلی خراسان سانگی منلی او پاغی پیخه کی مهم یو شمیر مشکوک کسان تحقیقات لپاره نیولی
باجوڑ میں واقع ہوا وہ داعش نے تسلیم کیا اس میں کافی سارے لوگ جو ہیں وہ شامل تفتیش ہیں اور انشاءاللہ اس میں جلد ہمیں کامیابی ملنے کی توقع ہے
د جولائی پر درشم انیٹا په باجوړ خار تحصیل کې د جمعیت علماء اسلام فی په یو غونډه کې یو ځانمرګي برید شوی وو چې په نتیجه کې خواوشه درش په تثانه وژل شوی وو او سلو نه زیات جو بل وو او ذمواری د اسلامی دولت داعش ډلې خراسان څنګه منلې وا نموڑی ویل چې دا سخکاری چې دا محال نا قانونا ګرځول شوی وسلواله ډله تحریک طالبان پاکستان او داعش وسلواله ډله په یو ځای دا بریدونه پلانوي او هدف خیبر پختونخوا صوبا ګرځولې فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر
مشال ریډیو ته غوږ استه اوس راځو یو بل موضوع ته په کراچۍ کې پښتنو سیاستوالو وکیلانو فعالانو د یو تختول شوی وکیل حکمت الله د خوشی کول لپاره پرون د اگست په 9 په کراچۍ پریس کلب کې یو خبری غونډه کړو د خار په سورابګوټ سیمه کې یو احتجاجي کیمپ لګولې د خبر پښتونخوا د ټانګ یو وکیل حکمت الله اډوکیټ چې د جولای په 10 د سین صوبې په کنکوټ کې غلو تختولې وو وسیله کورونای نه وسیل کورنۍ نه د کرونو روپو بته غواړي احتجاج کوونکي وایي چې د وکیل حکمت الله د خوشی کولو لپاره درې ورځې وړاندې جرګه کړې وه او پولیسو سره یې لیدلی وو خو وکیل تر اوسه خوشی نه شو نو ځکه دوی دغه په احتجاج لاس پورې کړ نور تفصیل له کراچۍ نه نیازلي راکوي
د پاکستان د سند صوبې په کنکوټ سیمه کې د جولای په 10 د خیبر پښتونخوا د ټانګ سیمې یو وکیل حکمت الله اډوکیټ غلو تختولې چې تر اوسه پورې نه دی خوشی کړی شوی په کراچۍ کې پښتنو سیاستوالو وکیلانو او فعالو د وکیل د خوشی کولو لپاره درې ورځې وړاندې جرګه کړي چې دوی د پولیسو او حکومت سره د وکیل د خوشی کولو لپاره څو ځله خبرې شوي خو وکیل تر اوسه خوشی نه شو ځکه دوی وسنوي تګلاره اعلانوي دوی د اگست په 9 د کراچۍ پریس کلب کې خبری غونډه کړې او سوراب کوټ سیمه کې احتجاجي کیمپ لګولې چې د سبا نبا نوې تګلارا عملی کوي. د خبری غونډې په مهال د وکیل د خوشی کولو د پاره د پښتنو جوړې کمیټې غړي او ملي جمهوریت غورزنګ د کراچي مشر محمد شیر مسید مشال لیډیو سره په خبرو کې ویل دا ډوم به زل نه دی چې پسند کې پښتانه تختول کیږي. دوی د خوشی کولو د پاره بیا بیا احتجاجونه کوي او اوس هم د احتجاج پریکړه کړي او څو پوری چې حکمت الله خوشی شوی نوی دوی به احتجاج جاری ساتي.
چې دا نن پریس کانفرنس وشو چې خپل میسج کنوی کې سین ګورنمنت ته او ریاست پاکستان ته چې کدا قص بازیا بینه کو بیا به صح قدم ته صح قدم مراد خو بیا دغه دی چې عام ولسته به تکلیف راسي د لارو بندونو. موږ نه غواړو چې لارې بندې شي، پرنه مخکې په خوش اسلوبي سره دا خبره حل شي.
د خبری غونډې په مهال د بیٹنو قامی جرګی مشر لایق ساده بیٹنی مشال لیډیو سره په خبرو کې ویل 13 میاشت هم په سن صبح کې خالد بیٹنه تختولې شوې. د هغه د پاره احتجاجونه وکړو او په سن صبح کې چارواکو سره ولیدو او بیا یې چې غټ سړک احتجاجن بند کړو. د هغې وروستو خالد بیٹنه خوشی شو. هغه ویل ځکه دوی بیا د احتجاج لاره خپل کړي چې تختولې شوی وکیل خوشی شي، ځکه چې د پولیسو چارواکو سره د بیا بیا رابطې کولو او د هغوی د باور باوجود وکیل خوشی نه شو.
قدم بداشا کے لیے حکومت دی پاکستان مین شارا دی آغام کدے سی بند کو اور بلاولا اس تو ہم لاڑ سو مرا نو عمل دگا دا اس تو ماشا مرا جرگئی اور دفعہ میٹنگ ہی آگے سے بتائی کی جی مرا لکا مثال دی بلاولا اس طرف لاڑ سو کدے مین شارا حکومت دی پاکستان مین شارا دی اغوب طرف لاڑ سو.
د تختولې شوی وکیل د خوشی کولو د پاره د کراچي په سوراب ګوټ سیمه کې لګولې شوی احتجاجي کیمپ کې د پښتون ژغورني غورزنګ مخکخ عادل شاه بیا مشال لیډیو سره په خبرو کې وویل دا لومبي پیښنه ده. وار په وار پښتانه کاروباریان په سن کې تختول کیږي.
اوس دغه د کچ ډاکوګان را پاسې دلی دي. دا درېمه څلرمه پیښه ده په دغه یو ځای کې چې کوم کانکوټ او کشمیر علاقه ده. نو دا د حکمت الله اول پیشانه ده. دا ډېرې پیښې وشولې د باجاوړ نه د وزیرستان نه د نورو صوبې نه ون څا تر کراچۍ پورې چې څومره پښتانه دي د دې سره ظلم او ناروا سلوک روان.
د سن صوبایي حکومت او پولیسو د تختولې شوی وکیل په اړه تازه سندي ویلي. خو د اګست په نهمه د سن پولیسو یو بیان کې دا وکړي چې د کچې په سیمه کې د ډاکوانو په ضد عملیات روان دي او ډاکوانو سره پنخته کې دوه ډاکوان جوبل شوي دي. لدی وړاندې د جولای په 20مه د سن صوبې د کنکوټ پولیسو دا وکړې وه چې د سن او پنجاب صوبې په پوله په عملیاتو کې 8 ډاکوان وجل شوي وو. په یاد سیمه کې د سن او پنجاب حکومتي وزیرانو په وینا چې روان کال د اپریل د میاشتې راهسې د ډاکوانو په ضد د پولیسو او رینجرز ځواکونو په ګډه عملیات روان دي. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
مشال لیډیو ته وګستې وخت شوې 6:30 بجې. نو اوس ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوم. په پاکستان کې تر هغه وروسته د نگران وزیر اعظم غوړه کول لپاره هڅې پیل شوې چې د هغه هیواد ولسمشر محمد عارف علوی د قومي اسمبلی ړنګولو سپارښتن لیک لاسلیک کړ. د اګست پر 9مه وزیر اعظم شهباز شریف د وزیر اعظم په توګه ولسمشر ته سپارښتنه کړې وه چې اسمبلی ړنګ کړي. د ولسمشر عارف علوی دفتر د چهارشنبه ماخوستن ناوخته پر ایکس چې پخوانی نوم یې ټویټر وو په بیان کې ویل چې له عین سره سم یې د اسمبلی تحلیلولو سند لاسلیک کړی دی. پولیس وایي په بنو کې وسلوالو د پولیو یا ګوزن مهم کارکوونکو ساتونکي پولیسوالا په ډزو وژلی دی. د بنو پولیسو یو چارواکي محمد زمان خان نن مشال ډو ته ویل چې د اګست پر 9مه د بنو پر میران سړک د پولیو ناروغۍ ضد کارکوونکو باندې وسلوالو برید وکړ چې د هغوی امنیت ساتونکي یو پولیس پکې ووژل شو. د خبر پښتونخوا د ترګری د مخنیوي اداره وایي د خبر ضلع د جمرود په علي مسجد سیمه کې د ځانمرګي برید په تړاو یې 8 مشکوکه کسان نیولي دي. د ادارې چارواکي ډي آی جی سویل خالد د اګست پر 9مه په پېښور کې د یوې خبري غونډې پر مهال ادا وکړه چې په علي مسجد سیمه کې پر یو جمعه د جولای 15مې ځانمرګي برید ناقانونه وسلوالې ډلې طریق دربانې پاکستان په لنډي کوتل کې د موجودو ملګرو په مرسته تنظیم کړی وو. بشال لډیو ته وګستې لن خبرونه مو واوردل. په دین مای کې هم یو شمیر موضوعات لرو. تر هر څه مخکې راځو دې ته چې د پاکستان قومي اسمبلی او سینټ د ریاستي رازونو د ساتنې او د جاسوسي مخنیوي قانون افیشل سیکرټ اکټ ترمیمی مسودې منظوري ورکړې. مخکې دغه قانوني مسوده په سینټ کې وړاندې شوې وه چې ځنو غړو یې سخت مخالفت وکړ او د بیا کتنې لپاره مسوده اړوند قائمه کمیټې ته ولېږل شوه. په مخکینۍ وړاندې شوې قانوني مسوده کې امنیتي ادارو ته اختیار ورکړل شوی و چې د ورنټ بغیر چیرته هم تلاشي کولی او د مشکوک کسانو گرفتاریانی کولی شي. اوس له دغه مسوده هغه برخه لري شوی او ځینې نور ترمیمونه هم شوی چې مخکې قربان دي مخالفت خول شوی و. دا چې په ایوان بالا کې د دغه قانون مخالفت په کومو بنیادونو شوی و تفصیل ملیح امیرزاده وړاندې کوي.
د پاکستان قومي اسمبلی د اگست پر 8مه د ریاستي رازونو د ساتنې او د جاسوسي مخنیوي قانون افیشل سیکرټ اکټ ترمیمی مسوده تر نوو بدلونونو وروسته منزور کړه. تر دې یو ورځ مخکې د پاکستان سینټ هم د ترمیمونو وروسته هغه قانوني مسوده منزور کړه. دا ترمیمونه وروسته لاغیو شول چې د اگست په لومړۍ نیټه د قانون وزیر اعظم نذیر تارړ د ریاستي رازونو د ساتنې او د جاسوسي مخنیوي قانون مسوده په سینټ کې وړاندې کړه. خو وروسته د ایوان د ځینو غړو لخوا د سخت تنقید پس د سینټ چیرمن صادق سنجرانی د بیا کتنې لپاره اړوندې قائمه کمیټې ته ولېږله. د قائمه کمیټه په سپارښتنه د نوي ترمیم لمخه له قانوني مسودې هغه ماده لري کړل شوې چې استخباراتي ادارو ته د مشکوکو کسانو د نیولو یا د وارنټ بغیر د تلاشي کولو واک ورکړو. یو بل ترمیم د قانوني مسودې په هغه شک کې شوې چې کوڅوک په پاکستان کې دننه یا بهر د بهرني ایجنټ دښمن یا داغوی سره د تړلې کسانو سره ملاو شوی وي نو داسې ګڼل کېدای شي چې داغوی سره په اړیکه کې دي. په ترمیم کې دا ټکي زیات شوی چې کچا ته معلوم وي او بیا هم په پاکستان کې دننه یا بهر د هغه ایجنټ یا دښمن سره لیدلی وي. لیکوال زاهد حسین د اگست پر 9مه مشال ریډیو ته ویل د ترمیمونو باوجود امنیتي ادارو ته اوس هم اختیار ورکړل شوی چې څوک هم د تفتیش لپاره راغوښتي شي یا د چا خلاف هم وارنټ جاری کوي شي. نو دا قسمه قوانین تل د جمهوری اقدارو او انساني حقوقو لپاره نقصانی ثابت شوی دي.
تو اس میں اس قسم کے جب اختیارات ہوتے ہیں تو اس کا استعمال بھی جو ہے غلط طریقے سے ہوتا ہے. جس کو
گوری داسی قسم اختیارات چوی نو بیا استعمال ہم پا غلط طریقہ کے داسی سے مجھ مخ کی حملی دلی دی مخ کی پا غیر قانونی توگا دا ہر چا سوی دی کا و گوری نو پا پاکستان کی دا لادرک و کسانو یو غٹ شمیر موجود دی چی دا و پت ہم نلگی جی او بیا واپس راسی. زما پا فکر دے کار تا یو قسم دا قانونی شکل ارکولو کوشش کری دی. نو دا سی قسمه ظالمانه قوانینو اثر په انساني او مدني حقوقو پر وځي او دا اندیشنه پکې شامل وي چې د سیاسي مقصدونو لپاره کارول کېدلای شي.
همور ته خبره د ملي جمهوریت غورزنګ مشر او د قومي اسمبلی غړي موسن داوړ هم د اگست په 9مه مشال ریډیو ته وکړه. دا وویل چې دا خطرناک خبره ده چې په دغه قانوني مسوده کې د پاکستان امنیتي ادارو واک نور هم سیوا کړي او هغه واک ته یو قسمه قانوني تحفظ ورکړي دي.
سیکرټ سروسز اکټ کې چې کوم ترمیم وکړل او غیله نورم زیات هغه سکوپ چې کوم واغه ولا سیوا کو چې موږ په دا ګڼل چې مثال لا زیاتې دي او مطلب پدې کې چې کوم د فوج د خپل د حدودو نه زیات اوسې او مطلب عام سیویلین خلکو دی ټرایل نشي کولای. نو دې کې خو غیله نورم اختیار سیوا کو او دا اختیار لدی یو پروټیکشن قانوني ورکړی دی.
د پیپلز ګون سینیټر رضا ربانی د سینیټ په غونډه کې ویل چې د نوو دودونو بنیاد اخودل کیږي. نو موري ویل چې دا سیاسي ګواکې د سینیټ غړي نه دي او چې وزیران سوای یا د کابینې لخوا چې ورته سو ورکړ شي دوی حمایت کولو ته مجبور وي.
د سینیټ د یو غړي په حیث زما هغه حق لته رو لس ورځو راهیسې لما خستل شوی چې خپل حق او ضمیر سره سم د یو قانون مخالفت او پکې ترمیم مخې ته اوسم. ماته معلومیږي چې زدل تا خپل وخت زایقوم نو زستا سیدا مسوده شلوم.
د قانوني مسوده د متن لمخه هیڅ چارواکي او غړي نشي کولای چې دولتي رازونه یا د استخباراتي ادارو د چارواکو نمونه افشا کړي. که هر څوک دا داسي وکړي تر دریو کلونو پورې سزا ورته کېدلی شي. د دې ترڅنګ چاته اجازه نشته چې د ځینو حکومتي معاهدو، نړیوالو راکړو ورکړو، وسلو جوړونې، خرڅونې یا اخیستنې، جاسوسي اسناد او پټو رسمي ملاقاتونو رازونه افشا کړي. سینیټر رضا ربانی او د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد خان د اگست پګمې په غونډه کې ویل چې په دې قانون کې پوره واضح نه ده چې ریاست یا امنیتي ادارې څه راز وایي او کوم شی راز نه دی. د دې په جواب کې نظیر تارړول چې له مسودې هغه برخې ایستل شوي چې تېرونه ورباندې د پارلمان غړو نیوکې کړې وې. سینیټر مشتاق احمد ویل پکار ده په ایوان کې داسې متنازع بلونه وړاندې نه کړل شي.
په میډیا او سوشل میډیا په ایوان ملنډ وهل کیږي ځکه چې موږ خپل قواعد او ضوابط په خپل لپام غورځو. د ایچ سی بل چې پکې زما لس ترمیمونه دي، وفاقي اردو او د سپیشل سیکریټس بل، دا ټول ډېر ستراتیژیکی قانوني مسوده دي او په هیواد او تعلیم با د دې ډېر جوړ اثرات وي. نو حکومت چې اوسې سلور 15 ورځې پاتې دي باید لداسې بلونو ډډه وکړي.
دا مسوده به اوس د پاکستان ولسمشر ته وړاندې کیږي او نوموړي یې لاسلیک کړي نو د قانون برخه به وګرځي.
مشال لړیو ته غوږ سي تاسو ته ملیح امیرزاده راپور وړاندې کوو چې آفیشل سیکرټ ایکټ یا د ریاستی رازونو ایکټ قانون څه دی او په دې کې څه ترمیمونه یا بدلونونه شوي دي. اوس راځو یوې بلې موضوع ته. د ټرایبل یوت اسوسیشن په نوم د قبایلي ځوانانو سازمان غوښتنه کړې چې د پوز مشر لخوا د زمشو قبایلي ضلعو لپاره نوي اعلان شوی یو اتیا ارب روپۍ دی په سمه توګه د ځوانانو پر تعلیم او روزګار ولګول شي. د قبایلي ځوانانو تنظیم د اګست پر 9 په پېښور پریس کلب کې د غونډې وروسته مشالې ډوته ویل چې قبایلي سیمو کې ترقیاتي کارونو، روزګارونو او تعلیم باندې ډېرې توجه ته ضرورت دی. قبایلي سیمې په 2013 کال کې د 15 آئینی ترمیم لاندې په خیبر پختونخوا کې زم شوې وې. د پوز مشر میجر جنرل آصف منیر د اګست په 9 په بالاحصار پېښور کې په قبایلي ضلعو کې د ترقیاتي کارونو د عملي کولو او څارنې لپاره د یو جدا سیکرټریټ د جوړولو اعلان هم کړی و چې دغو قبایلي ځوانانو یې هرکلی وکړ. نور تفصیل له پېښوره د غلام بوس په دې راپور کې.
په پیښور پریس کلب کې د خبری کانفرنس وروسته د قبایلي ځوانانو د دې تنظیم مشر مرتضی میسود مشال ریډیو ته وویل چې د پیښور د بالا حصار په غونډه کې چې د پوز مشر د قبایلي ضلعو لپاره د نوي مالی پانګو او د یادو سیمو لپاره د ځانګړي سیکرټریټ قایمولو کوم اعلان کړي، نو دوی د دې ستاینه کوي. خو په کار ده اوس دی په دې سم عمل وشي او د قبایلي ځوانانو د تعلیم او روزګار په برخه کې دا زر تر زره ولګول شي.
چیف اف آرمی سټاف د قبایلي لا د پارا د مرز ډیسټریک امپلیمنٹیشن سیکریټریټ اعلان وکړو او سره سره چې کم دی 81 ارب روپۍ هم اعلان وکړو. دو د اغه په شکریا شه د نن غونډه را جوړه شوې و چې په دې پیسو باندې چې الته کم مهرمیانی دي پاغه باندې بدا پوره شي. سره سره په ټولو نغټه خبره و عادت د سیکریټریټ و مونږ بدل ترتلو مختلف ډیپارټمنټ کې بمنډ درډه وهله خو چا بم आवाज نه اوریدلو. نو اوس به مونږ ځانته سیکریټریټ وی ځانته به زمونږ افسران وی. نو په دې کې و مونږ ته خپل مسایل راوړو او داغه د حل کې دوه مونږ ته ډیر اسان وی. سالانه مونږ سوار ابروپای خدل شوی و 15 کال نه زیات ټایم وشو چې مونږ ته تر اوسه پورې هم سوار ابروپای نه دی پوره شوی. دیزل واحد مونږ ته فیډل هم 57 ارب روپۍ اعلان وکړو او 81 ارب روپۍ مونږ ته چیف اف آرمی سټاف اعلان وکړو.
د ټرایبل یوت اسوسییشن د جینکو د سانګي جنرال سیکرټری رابیه میسود مشال ریډیو ته وویل چې قبایلی ضلعو کې د جینکو د تعلیم د سہولتونو ډیر کمې دي او په کار د په اعلان شوی مالی مرستو د جینکو د تعلیم سہولتونه هم جوړ کړی شي.
میټریک پوری هم التا صحیح سکولز نشته دي. نو هغه کې دا پکار دی چې التا د سکولز صحیح طریقہ جوړ کړي، مطلب صحیح ماشومان ته د سکول سیټ کې کالجز وغیرہ او داسې سر ډیپلوما ټایپ لگا ټیکنیکل کالجز یا میډیکل کالجز یونیورسيټي داسې زکه چې هغه 5 لاکھ پلس آبادی دا صرف دوانه التا زمونږ نه صحیح سکول مطلب ټیچنګ سټاف نشته. یو گورنمنت کالج دیوانه کې هغه مطلب داسې دی لگا بود بنگلا کم شکتو علاقې نرګو سیدا سایډ علاقې سید لدا سایډ والا پدې کې نه سکول شته نه کالج شته. کالج خو غټه خبر ده، پرایمری سکول هم نشته البته یو دی هغه کې سټاف نشته. اول تعلیم ادارې فوکس وږي، تعلیم ضروری دی.
بلې خواته بیا د وزیرستان د اوتمنزو قومي جرګې په شمول غنو نورو قبایلی مشرانو او ځوانانو د بالا حصار په ونده د خپل تحفظاتو سرګندونه کړی و. په پیښور کې د خبریال او شینن کی شمیم شاهد نمی په دغه اړه پښتنه وکړه، نو په جواب کې هغه وویل چې د قبایلی ضلعو په پښتونخوا صوبه کې د زم کولو وروسته د دغه سیمې د پرمختګ په ځای اوس هم په یادو سیمو نوی نوی تجربې روانې دي.
قبایلی سیمې چې کوم دي، نو دا تجربه ګا ده، دا د انګریزانو نه راوخله تر اوسه پورې او روزانه په تجربه کوي. اول خو د انضمام فیصله په هغه وخت کې داسې وخت کې وکړه چې ډېر په جلدی وشو، او په هغې کې چې کوم دی نو سول انتظامی ته اختیارات هم ورنکړو، او اوس پکې چې دا کوم اعلان آرمی چیف کړی دی نو زما اندازه دا ده هغې دپاره دی علاحده یو بل چې کوم دی نو پارټ سیکرټریټ جوړوي، او زما اندازه دا ده چې دا د قبایلو سره یو بله ټوکه کېږي او دا سجان نظام جوړیږي. نن وکیلانو هم غونډه کړې ده، هغویم د دوی مخالفت کړی دی او قبایلو هم کړی دی، نو زما اندازه ده چې ابل اس کومه جرګه دی راغوښتې وه، نو دا خو هینډ پک جرګه ده، دا خو د قبایلو نماینده جرګه نه ده.
یاد دې وي چې په 2013 کې قبایلي سیمې د پاکستان په آئین کې د 15 آئینی ترمیم د لارې په پښتونخوا صوبه کې زم شوې وې، او د هغې وروسته بیا د خاصدارو او لیویز ځواکونو په پولیسو کې د زم کولو تر څنګ د یادو سیمو د انتظام دفتر فاټا سیکرټریټ هم په صوبایي سیکرټریټ کې زم شوی وو، او یادې سیمې د صوبایي حکومت د واک لاندې راوستلې شوې دي. خو د پوځ مشر جنرال عاصم منیر د اگست په 8 نیټه په بالاحصار پیښور کې په قبایلي ضلعو کې د ترقیاتي کارونو د عملي کولو او څارنې لپاره د امپلیمنټیشن سیکرټریټ په نوم د نوي ځانګړي سیکرټریټ قایمولو اعلان کړی دی.
مشال لډیو ته غوږستی، تاسو ورل چې د قبایلی سیمو ځوانان څه غوښتنې لري، او اوس راځو یوې بلې موضوع ته. د خبر پښتونخوا د ټانګ ضلع اوسیدونکي وایي چې حکومت په ضلع کې امنیتي حالاتو باندې توجه نه کوي، چې له امله یې هلته بدامنی زیاته شوې. د سیمې ځینو اوسیدونکو مشال لډیو ته وویل حکومت باید امنیتي حالاتو ته سمه پاملرنه وکړي، او د سیمې پولیسو ته دې هم هغه شان اسانتیاوې ورکړي څنګه چې د نورو ضلعو پولیسو ته ورکړل شوي دي. په دې سره به د پولیسو وړتیاوې زیاتې او د سیمې حالات ښه شي. خو د ټانګ د پولیسو مشر وقار احمد مشال لډیو ته وویل چې په ضلع کې امنیتي حالات ښه دي، او پولیس د امنیت لپاره ګامونه پورته کوي. نور تفصیل سیمې د مشال لډیو خبریال اشتیاق مسید راکوي.
د خیبر پښتونخوا ټانګ ضلع اوسیدونکي ویایي چې حکومتي چارواکیو یې په ضلع کښې امنیتي حالات بېغورا کړي دي، چې په وجه یې په ضلع کښې د بدامنۍ پېښې زیاتې شوې دي. په دغې برعکس د ټانګ اوسیدونکی ندیم عوام دوست مشال ریډیو ته ویایي سکندر حیات ویائی چې د ټانګ پولیس ته د خیبر پښتونخوا حکومت هغه سہولتونه نه دی ورکړي چې د نورې ضلع پولیسو ته یې ورکړي دي، چې په وجه یې په ضلع کښې د امن حالات خراب شوی دی.
د ټانګ صدر تونه چې قیمت دغه بد حال دی چې اور وشي ټوله تونه د بنه ډاکه شي، او ورسره چې د دوی قیمو د پټرولینګ اورګاډي دي انتهایي خسته حال دي زوړه دي. دا ټولې هغه بنیادي وجه دو چې پولیس چې قیمه وس قیم بدامنی دو یا قیم مخدوش صورت حال دی د امن په والې سره دغه مقابله نشي کولای.
مشال ریډیو چې د ټانګ اوسیدونکي د امن غوښتنه د ضلع پولیسو مشر وقار احمد مخې تکشه شوه. هغوی وویل چې د ټانګ عمر اډا سیمه کښې وو، د پولیسو تانې عمارت جوړولې منظوري وو زر وشي.
تانا منظوره شوې ده، د دې بلډنګ به جوړېږي. اوس دلته مونږ یو سرکاري عمارت کې چوکۍ جوړه کړې ده، هغې د تانې نوټیفیکیشن دپاره ما آی جی صاحب ته لیټر کړی دی، او د هفته نیمه کښې به د هغې نوټیفیکیشن هم راشي. تاسو ټارګېټ کلینګ وویل، نو دې کښې یو ټارګېټ کلینګ هم نشته ایز سچ. لکه سټېشن روډ باندې هغه ورځ چې کوم کسان نشته، هغه د هغې خپله مسله وه، دعویداري پکې وشوله. بعضې داسې خبرې چې هغه کسان هغه ټایم کښې ډسکلوز نه کړي. ټارګېټ کلینګ هغې ته وایو چې کله طالبان پیورلی په ټیررزم په وجه باندې څوک مړه کړي.
د ټانګ ضلع اوسیدونکي دا هم وویل چې که د پاکستان حکومتي چارواکیو په ضلع کښې یې د امن حالات زر ښه کولې د پوره ګامونه پورته نه کړل، بیا به دوی په احتجاج لوس پورې کولې باندې به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
دا مشال رادیو دا.
مشال رادیو ته وګورئ په سواد کې د اگست پر 9 په وراثت کې وبخي په سواد کې د اگست پر 9 په وراثت او جائیداد کې د زنانو د حقونو پړه یو غونډه شوی. په سواد کې د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکو ټولنو خزینه وکیلانو سیاستوالو د ژوند له بېلابېلو ډګرونو نه زنانو په غونډه کې ویل چې په خیبر پختونخوا کې 90% ښځو ته په جائیداد کې برخه نه ورکول کیږي. دوی ویل په وراثت کې د ښځو د حقونو لپاره واضح قانون موجود دی، خو باندې عمل نه کیږي، چې زیاتره ښځې خپل دا حق د سیمې د رواج او دود دستور له امله لبرې نه غواړي. په غونډه کې په دې خبره زور راوړل شو چې په دې اړه پوهې ته ضرورت دی چې باید زنانو ته په جائیداد کې خپل حق ورکړل شي. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان تفصیل لري.
سواد پینګوره کې د بیلابیلو ښځو د حقونو ټولنو اتحاد ایوا لخوا ښځو ته انصاف ورکول او په خصوصي توګه وراثت کې برخه ورکولو په اړه جوړ کړی شوې غونډه کې ویل شول چې د پاکستان قانون او د اسلام په مذهب کې د پلار په جائیداد کې د لور او خور برخه باقاعده تعین شوی دی. د غونډې تابعه کوونکي عورت فاونډیشن مشر سایمه منیر تفصیلي باس کې د خور، لور، ښځې او مور په جائیداد کې برخه په اړه وینا وکړه. غونډه کې شریکه د سواد تختبند سلطان بیگم چې د 30 کلونو زیات عمر دی وایي چې قانون شته، عدالت هم شته، خو بیا هم خزی د رواج د وجه خپل حق درونه نه نشي غوخته.
مسلې خدای دې که درور نه برخه غواړي چې په کور کې بیا دغه کار ځای نشته، ته پوس بوختنه دی نه کوي. لکه تک عدالت ته لاړ شي نو په عدالت کې ستا خبره د څوک غوږ نه کوي چې د وکیل خواله ته لاړ شي نو یا به دره ډېری پیسې لی بل به تاله پیسې لی دومره وبدي چې تاریخونه بدل درکې. الته خو مونږ زنانه یو، زنانه خو دونه اروخ عدالتونو ته تلم نشه، مونږ په بد ښکاری وو. او لکه ایسا تم پوره نه ملاوي کې چې ستې غواړي نو لکه هغه بل سره به خفګان کوي. خبره په دې باندې پچ الته حکومت ل چې ته خبره عدالتونو ته کې جاغه بیا لس کاله یو لس کاله دو لس کاله راکا گی راکا گی ته چې کوم ایسه غواړی یا هغه ول خدل درکینه چې بیا دل درکینو هغه ایسه بستانه پکې سونو په دې باندې تورته باندې لګیدلی.
دریم آباد نسیم اختر چې دوامنشنل ګوند وارد مشره ده وای چې په سیاسي کچه هم دوی هڅه کوي چې خزو ته د پلار په جائیداد کې برخه ملاو شي، خو خزه تانو او درتون ته نشیتلې او کسي نو خاندانی ماتي کی.
کومه خزه چې خپل حق غواړي د پلار د کور نه نو هغه د پلار په کور باندې همیشه بند شي، هغه ته بیا اغل تورنداریانی په نظر باندې نه ګوري، هلته ته مور نه ګوري، هلته د کور خلکو ته هغه وي چې زه خپل حق نه غواړم. خو چې د تلی راغلی زمي او د کور زمونږ خو د پښتنو معاشره داسې ده چې د خزو واته به هر ته چې دینو د خلک نه خوخي، نو دا یو د پلار کور چې په اون بند شي نو بیا خزو بل لارنی په دې وجه باندې اغي په دې غټه دغه باندې داسې قدم یې خو دې داسې پټکړی دا خبره چې یره د مونږ خپل حق نه غواړو، خو چې مونږ د پلار په کور باندې نشو، زمونږ د رښتې ختمې نشي. د مسلې حل دا دی څنګه سړی ته چې پلار مړ شي او څنګه رونه ویش کی دغه شان ویش تیر خويندو سره کیږي. دا یو قانوني حق دی د خزو، نو دغه شان چې ویش کیږي او خويندو ته په خوشاله باندې سم لويږي، دغه شان فیصله کیږي چې څنګه تقسیم کیږي چې د خور لور ایسه پکې مخ کې نه وځي.
هونډه ته د پیخور د نړیوال ادارې یو ان وومن یعنی د ملګرو ملتونو خزو څنګه سره کارکونکي زینب وینا کې ویل چې خزو ته د پلار په جائیداد کې برخه چې ورته وراثت وای نو ورکولو کې موریان هم ذمہواری دي.
چې اکثر د لړو حق نه ورکول کیږي نو ما قتل دي چې هغه کې د مور هم لاس، مور هم هغه شانته لورته نو دري چې څنګه پکار دی هغه د ادریږي چې دا کور وی نو کور وای دا خو د شریکه کور د دانشو کول اخر کې هغه بیا رور ته ملاو شي. جائیداد وی نو وای خیر دی دا غی کرایه برازي طالب بدر کو وراثتی حق نه ور کوي بیا رور واغه رونو ته ملاو شي، نو دا سوچ بدلول پکار دی.
د ضلع سواد د رولمان هغه سرکاري اداره چې پکې خزو ته پناه ورکول کیږي مشره نصرت بیبی وای چې حکومت خزو ته انصاف ورکول لپاره ادارې جوړې کړي، خو بیا هم انصاف ترلاسه کولو کې رواجونه لوی خنډان دي.
د خزو انصاف ته رسایي کاغه جنسي حراسيتي او کاغه په وراثت کې حصایي، نو حکومت په خپل لیول باندې سناسا اقدامات اوچت کړي دي، لکه اومبرز پرسن شو کا دارالامان جوړ دی، فیملی کورٹس کی فیمل ججز ناستی، بار ایسوسیشن کی تصویر نن سبا ډیر شي فیمل لایرز موجود دي، نو حکومت چې دین هغه انکریج کوي چې لکه د خزو رسایي چې دین او انصاف طرف ته هغه اسان شي.
اونډه کې د سواد وو خزو ټولنو پریکړه وکړه چې په خزو کورنۍ تشدد ودرول او بیا د پلار په جائیداد کې برخه پر رضا سره د رونه اغستل پړه به عامو خلکو سره ناستی کوي. په تعلیمي ادارو او پوهنتون کې به د پوهې راوستو دستوري کوي. باید دغه سره خزو ته د هغوی منل شوي حقونه ورکړی شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا
د مشال رادیو د جمعې ورځې اونیزې خپرونې
د مشال ریډیوي مجله
په لس نیمو بجو،
هارون بچا هنری ګړی
په یو بجا،
تاندې هیلې
په دوه نیمو بجو،
د مشال په نوم
په دریو بجو،
حجرا
په څلور نیمو بجو،
د ځوانانو غږ
په پنځو بجو.
مشال رادیو ته غوږستې اوریدونکو، پرونو د رڼو معلوماتو نړیوالې ادارې ترانسپیرنسی انټرنیشنل د رشوتونو او ښې حکومتدارۍ په اړه د پیښور پوهنتون د زده کوونکو لپاره یوه غونډه جوړه کړې وه. دوی ته د هغو قوانینو په اړه معلومات ورکړل شول چې پکې د غلطو کارونو د مخنیوي لپاره جوړ شوي دي. د دې ادارې مشر مشال رادیو ته وویل چې باید نوی نسل له قوانینو څخه په خبرې دو سره هغوی د اولس او هیواد په ګډه په ګټه استعمال کړي. د غونډې ګډونوالو وویل چې باید دغسې غونډې په سکولونو او کالجونو کې اهم وشي. په دې اړه تفصیل له پېښوره عظمت علي اشاره کوي.
د اګست په اتمه پېښور کې د ترانسپیرنسی انټرنیشنل یا د رڼو معلوماتو خپرولو نړیوالې ادارې لخوا ځوانانو ته د ښه حکومتي عملداري او د بډو رشوتونو د مخنیوي په اړه د پوهاوی ورکولو یو ورځنی سیمینار تابع کړو چې پکې د پوهنتون زده کوونکو، وکیلانو، سیاستوالو، د بډو رشوتونو د مخنیوي ادارو او عام ولس هم ګډون وکړو. د انتظام کوونکو په وینا چې غونډه کې د ځوانانو په سیاست کې د برخه اخستو په اړه هم خبرې وشوې. د ترانسپیرنسی انټرنیشنل مشر اشرف علي مشال ریډیو ته وویل چې د سیمینار مقصد یې ځوانانو ته هغه قانونونه ښودل وو چې پرې د بډو رشوتونو مخنیوي وکړي. نوموړي زیاته کړه چې په خیبر پښتونخوا کې 1.5% خلکو ته د قانونونو باوجود د سرکاري ادارو نه معلومات اغستو کې ستونزې دي.
نوجوانو کو ایسی سکل سیټ
سکھایا جائے. د سیمینار مقصد ځوانانو ته داسې تربیت ورکول وو د کم استعمالولو سره چې دوی په معاشره کې مثبت بدلون راوستل شي، او هم د دې لپاره موږ سره په صوبا او وفاق دواړو کې داسې قانونونه موجود دي چې ځوانان یې استعمال کړي او خپل غږ پورته کړي.
سیمینار کې شریکې زده کوونکې سنالی مشال ریډیو ته وویل چې له دې سیمینار نه پس ورته دا معلومه شوه چې بغیر د سوکې هم حقوقي په شرکی د غلطو کارونو مخنیوي کولی شي.
شکم د ینګسترز زیرو اغي کې چینج راوستل مطلب اسانه خبره ده. اودي ډیر زیات په جذباتو کې زر راځي نو چې دې سم رفیر وینو زمونږ د ملک مهم اغه سه فیر چلیږي او هر څه بټی کی.
دا اکرا په هنتون یو بل زده کوونکی ساده اختر مشال ریډیو ته ویل چې د قانون سره سره عام اولس کې هم د بډو رشوتونو د مخنیوي لپاره په هاوی پیدا کول ضروری دي.
ګور کرپشن داسې خونه ختمي کی چې تاسو را پاسه یو مطلب کا ټارګټ کې چې دې کرپشن پهل سٹارټ په خپل ناخلي کاغه دکاندار شکل کې، ډاکټر شکل کې، وکیل شکل کې، جج شکل کې، خپل چکم پېشه د اغه سره ناانصافي کوي، اغه سره هر لیاس کې چکم دی کرپشن کوي، نو په ل کرپشن خاتمه خپل ځان ناخلي.
ترانسپیرنسی انټرنیشنل د 2022 کال په خپل رپورت کې ویلي چې په خیبر پښتونخوا کې د ټولو نه زیات رشوتونه په عدلیه، دویم په سرکاري ټیکو او دریم تر ټولو زیات رشوت د پولیس په اداره کې دی. رپورت کې ویلي شوی چې د بډو رشوتونو اغستو په 1.8 ملکونو کې پاکستان په 1.7 نمبر دی. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلای شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شئ. لمشال رادیو سره اوسې.
اوریدونکو، په پېښور کې حکومت د غیر دولتي ادارې په مرسته په لارو کوڅو کې خیر ټولونکو ماشومانو ته د تخنیکي زده کړو لړۍ پیل کړې ده. د رڼا چایلډ ویلفیر ارګنایزیشن د زده کړې د حکومتي ادارې په مرسته کوي. له هنرونو زده کولو سره بعد دا ماشومان د خیر ټولولو پر ځای په خپله ګټه وټه وخی. له هنرونو زده کولو سره بعد دا ماشومان د خیر ټولولو پر ځای خپله ګټه وټه کولی شي. تفصیل پېښور د وسیم سجاد په دې راپور کې.
د خبر پختونخوا د تکنیکی تعلیم او د پېښورانه تربیت د محکمې یا ټیوټا په مرستا په پېښور کې د یو غیر سرکاري ادارې رڼا چایلډ ویلفیئر فاونډیشن کې د بې وزله او لارو کوڅو کې خیر ټولونکو ماشومانو یا سټریټ چلډرن لپاره د اگست په اتمه د تکنیکی زده کړو لړۍ پیل کړلې شوې ده. رڼا چایلډ ویلفیئر فاونډیشن د وړاندې نه د سټریټ چلډرن لپاره کار کوي او بې وزله ماشومانو ته د خوراک، جامو او کتابونو ورکولو سره بنیادی تعلیم هم ورکوي. د رڼا چایلډ ویلفیئر فاونډیشن مشري مې وشالی د اگست په تمام مشال ریډیو ته وویل
چونکه دا ماشومان چې کم دی اغه مو سره سبق هم وای خو سکلم ضروری دی ځکه چې سبق کې کلاسز کې اغه لږ دومره مخ کې نه دی نو که سبق نه پاتې شو نو کم از کم دا غی لاس کې سکل پکار دی او 14 کالونه مخ کې باغې مونږ سکل طرف سکل به پیز دکو خو مارکیټ ته به نه بوزو ځکه چې چایلډ لیبر وال پالیسیز نمګ خبر یو د کورسز کې به مونږ سٹارټ کوو د الیکټریشن کورس نه چې کم د شپږو میاشتو به وي.
دا مې وشلی په خبره په اول مرحله کې به سوارلس ماشومانو ته د شپږو میاشتو لپاره تکنیکی زده کړې ورکولای شي او وروسته به د یادو ماشومانو د جانچ نه پس نورو بې وزله کوچنیانو ته داخله ورکولای شي. په رڼا چایلډ ویلفیئر فاونډیشن کې د دوو کالونو سبق ویونکي شایان چې اوس یې په تکنیکی تعلیم کې هم داخله واخسته مشال ریډیو ته وویل
دلته زه ډېر څه زده کوم او د خپل ملګرو سره لوبې هم کوم. اول به په لارو کوڅو کې ګرځېدم دلته مې ژوند ښه شو اوس خوشحاله یم.
د ملګری ملتونو د ادارې یونیسف د شمیرو تر مخه په پاکستان کې دا وخت د 15 واخله د 14 کال عمر پورې 2.8% ماشومان د سکولونو نه بهر دي کم چې په ټول ملک کې د یاد عمر ماشومانو 40% جوړیږي. وسیم سجاد مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
تاندې هلي
دا پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند، د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو،
د خزو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبي او کلتوري هلوزلو ترڅنګ
پر ځینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره ووري.
پاگل موسم دے مال خوب ناراضی خدایا دا پاگل موسم دے مال خوب ناراضی ہو پزڑا میں سمرا خور سنم دے مال خوب ناراضی پزڑا میں سمرا خور سنم دے مال خوب ناراضی ہو خدایا دا پاگل موسم دے مال خوب ناراضی خاموش پا بلا گانو میں نورم ماتوا دخاموش پا بلا گانو میں نورم ماتوا یارا س چلو کڑا قسم دے مال خوب ناراضی ہو پزڑا میں سمرا خور سنم دے مال خوب نرازی بزڑا میں سم را خور سنم دے مال خوب نرازی ہو خدایا دا سپاگل موسم دے مال خوب نرازی کچھ مائے خاور خیپا معشوم تو پڑلی لکچ مائے خاور خیپا معشوم تو پڑلی تخ پل وطن را سر غم دے